السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلیږي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې که ترکیه او قطر د منځګړتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل امکان شته. خواجه آصف پرون جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګري دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړتوب د طالبانو او د پاکستان د پلاو ترمنځ تېره اونۍ په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. ښاغلی آصف یو ځل بیا تور پورې کړ چې د طالبانو پلاوی د استانبول په خبرو کې په شفاهي ډول پر ځینو مسایلو موافقه وکړه، خو چمتو نه و چې په لیکلي ډول تضمین ورکړي. د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې پر اسلام آباد ورته تور پورې کړی او ویلي دي چې غوښتنې غیر منطقي وې او له حقایقو سره یې اړخ نه لګاوه. په تیرو نږدې درې اونیو کې له 200 ډیر افغان کډوال له پاکستان، ایران او ترکیې څخه هیواد ته ستانه شوي دي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د ویان عبدالمطلب حقانی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې ډله کې یو شمیر بندیان هم شامل دي. ښاغلی حقانی همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې وکړي. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نږدې دوه کاله مخکې پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پایله د نومبر تر شپږمې پورې 2.4 میلیون افغان کډوال له دې دوو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د عراق خلکو پرون د پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایې ورکړې او ویل کیږي چې څه باندې 55 سلنه خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو په شرایطو له برابرو 21 میلیون وګړو څخه له 12 میلیون ډیرو خلکو رایې ورکړې. د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون فیصدي 41 وه. د دې انتخاباتو لومړي نتایج په 24 ساعتونو کې او روسي نتایج راتلونکې اونۍ اعلانېږي. اټکل کیږي چې د صدراعظم محمد شیا السودانی سیاسی بلاک به د دې انتخاباتو ګټونکی شي، خو ښایي ونشي کولی د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت پوره کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي اسرائیلو د غزې ماشومانو ته د واکسین د ستنو او د شیدو د بوتلونو د لیږد مخه نیولې ده. یونیسف پرون وویل په داسې حال کې چې په غزه کې حساس اوربند ټینګ دی، د ادارې د غزې د ماشومانو د واکسین لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. خو وایي اسرائیل اجازه نه ورکوي 1.6 میلیون ستنې او هغه یخچالونه چې د شمسي هندارو په وسیله کار کوي غزې ته انتقال کړي. د یونیسف ویان ریکاردو پایرس وویل دا ستنې له تیرې اګست میاشتې راهیسې په ګمرک کې پاتې او د اسرائیلو اجازې ته په تمه دي. د اسرائیلو د پوځ هغې څانګې چې پر مرستو څارنه کوي ویلي دي چې غزې ته د واکسین د ستنو مخه نه نیسي، خو غواړي دا خبره یقیني کړي چې حماس ډله د مرستو له موادو څخه ګټه پورته نه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر ماښام د قطر لوبډلې ته په یوازینۍ شل اووریزه کرکټ سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او افغان لوبغاړو په ټاکلو شلو اوورونو کې د 8 لوبغاړو په زیان سره سیالۍ لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. د قطر لوبغاړو ټول شل اوورونه ولوبول او په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي یې سوځېدلي وو 144 منډې جوړې کړې. د افغان لوبډلې کپتان درویش رسولي په 10 بالونو 68 منډې جوړې کړې او د سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، نن 4 شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 21 ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 12 سره برابره ده. راسره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د پاکستان د دفاع د وزیر د دې سرګندونو په اړه چې وایي په اسلام آباد کې لبري درسته باید د طالبانو له حکومت سره د خبرو موضوع په دقت وسنجول شي. تفصیل درکو په نور موضوعاتو کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون ښایي افغان کروندګر یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته اړ کړي.
پیسې نشته، فصلونه نه کږي، وچکالي ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو.
د هیواد په شمال او ختیځ کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې د هوا له سړېدو سره دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
که چېرته داسې لازمې ونیسي، سرپنا نه وي او مونږ ته کورونه نه وي، د مونږ ماشومان به ناروغان شي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کو په دې خراب وضعیت کې.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق د پارلماني انتخاباتو په اړه نور جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د دفاع وزیر وای اسلام آباد کې د روسي بریټ په دوام د پاکستان دولت باید د طالبانو له حکومت سره د خبرو موضوع په دقت او سنجول شوی ډول وڅېړي. خواجه محمد آصف ادعا کړی چې اسلام آباد ته د جګړې راوړل د کابل لخوا یو ځنګړی پیغام دی او خبرداري ورکړی چې پاکستان د بشپړ غبرګون ورتیا لري. که څه هم د طالبانو حکومت د خواجه آصف دې څرګندونو ته تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې دا تورونه په وار وار رد کړي وو. سنا کاکړ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان دفاع وزیر وایي سره له دې چې له افغان حکومت سره د بریالیو خبرو اترو یو څه هیله موجوده وه، خو اوس اسلام آباد کې له وروستي برید وروسته د پاکستان دولت باید په دې شرایطو کې دا موضوع په دقت او سنجیدګۍ سره وڅېړي. د پاکستاني رسنیو له دې ډلې جیو نیوز د راپور له مخې خواجه محمد آصف د سه شنبې په ورځ د نومبر په 18مه د اسلام آباد د محکمې په انګړ کې له انتحاري برید وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې پر دې موضوع په ټینګار سره چې د تحریک طالبانو پاکستان ټی ټی پی غړي په کابل کې دی ویلي، څنګه ممکن ده چې په کابل کې سرپرست حکومت د هغوی مسؤلیت ونه مني. هغه دغه شان په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په داسې فضا کې د کابل له واکمنانو سره د خبرو هیله بې ګټې ده. د ده په وینا د طالبانو حکومت دا توان لري چې په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. خواجه محمد آصف ادعا کړې چې اسلام آباد ته د جګړې راوړل د کابل لخوا یو پیغام دی او خبرداری ورکړی چې پاکستان د بشپړ غبرګون وړتیا لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر مخکې ویلي وو که ترکیه او قطر منځګړی توپ وکړي، طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو امکان شته. د اسلام آباد د عدلي کمپلیکس ودانۍ مخې ته ځانمرګي برید چې د سه شنبې په ورځ له غرمې مخکې د عقرب په 20مه ترسره شو، لږ تر لږه 12 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 20 تنه ټپیان شول. د فرانس پرس د راپور له مخې تحریک طالبانو پاکستان د برید مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوشنبې په ورځ د نومبر په 10مه یو ترهګریزې ډلې د موټر بم په وسیله د سویل وزیرستان اړوند د ورنه سیمې په یوه ښوونیز بنسټ برید کړی دی. د ډان پاکستان نوی ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان امنیتي ځواکونو سمدستي عملیات پیل کړل. دوه بریدګر ووژل شول او درې نور ودانۍ ته ننوتل، چې د تصفیې عملیات یې د سه شنبې تر ماښامه روان وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارار د سه شنبې په ورځ د نومبر په 18مه له جینیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د خاورې له استفادې پرته یا له هغې لخوا له زمینې برابرولو پرته د اسلام آباد او ورنه بریدونه ناممکن وو. هغه زیاته کړه، هر ځلې چې ترهګر یا د هغوی همکاران نیول کېږي، افغان پاپکوی د ورنه وضعیت اوس موږ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی او دا سیخکاری چې دا بریدونه د افغان طالبانو په امر ترسره شوی وي. د ده مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم رسنیو ته د وزیرستان برید په اشارې سره ویلي وو، موږ په څرګند ډول ویلي چې افغانستان په دې برید کې مستقیم لاس لري. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې هغه زیاته کړې چې بریدګر افغانان پیژندل شوي او ټوله شپه یې له خپلو همکارانو سره په افغانستان کې اړیکه درلوده. پاکستان تل دا کړی چې هغه بریدونه چې په دې هیواد کې ترسره کیږي له افغانستانه تنظیمیږي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړی او ټینګار یې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده. دغه اختلاف د دواړو هیوادونو د سولې د خبرو اصلي ټکی ګڼل کیږي. په استانبول کې دریم پړاو خبرې چې د دواړو خواوو ترمنځ نومبر په 6 او 7 ترسره شوې خو بې نتیجې پای ته ورسېدې. د طالبانو حکومت تر دې خبرو وروسته اسلام آباد تورن کړ چې د پاکستان غوښتنې غیر واقعي او غیر عملي دي او زیاته یې کړه چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړۍ نه غواړي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې اسلام آباد د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او طالبانو بیا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو ځوابي بریدونه وکړل. د دغه نښتو په پایله کې په دواړو خواوو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې UNODC خبرداري ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي او له کبله افغان بزګران د کوکنارو کښت اړکیږي. د ادارې په ایکس پانا په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي دي چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلونونو له کبله له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ دی او یو شمیر بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او نورو کښتونو فصل حاصل ته نه دی رسیدلی.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې خبرداري ورکړی چې اقلیمی بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې لامل یې افغان بزګران یو وار بیا د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. د غیدارې پرون د نومبر 10 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریالي شرایطو او د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ګډو اغیزو د قانوني فصلونو کښت محدود کړی دی. UNODC لنډیواله ټولنې او اړوند بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې د غیر قانوني کښت په تولید کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. د ادارې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې په روان 2025 کال په اوږدو کې د کوکنارو کښت تیر کال په پرتله 40% راکم شوی، خو په تازه بیان کې راغلي چې له دې کمښت سره سره له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو پراخه ستنېدنه چې لامل یې د کار په بازار فشار زیات شوی د کوکنارو د کښت د احتمالي زیاتېدو ویره زیاته کړې. په همدې حال کې یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته نه دی رسېدلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ د پیښې خلسیم یو بزګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د سخت وچکالۍ سره مخ دی او د ډیزلي برېښنا په وسیله لزمه کې د اوبو د راویستلو لګښي د غنمو او یا جوارو په کښت نه پوره کیږي.
لا چې کار ډیر خراب دی، پیسې نشته، فصلونه نه کږي، وچکالی ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو، ځکه چې د هغه فصل بس لا چې ښه دی، داسې لږ ګزاره ورکه کږي، پیسې میسې پیدا کږي ورکي.
د فرا د قلایګا یو اوسیدونکی او بزګر محمد علي هم ورته شکایت وکړ او ویل د سختو اقتصادي ستونزو له امله حل دی چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. نو موږ ازادي راډیو ته ویل
له تیر 3 کلونو راهیسې دلته په فرا کې سخته وچکالي ده. بزګران له ځمکو نه ډوډۍ ګټو خو ځمکې له تندې چاودلې دي او اوبه نشته. نو موږ اړ یو چې اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړو. که وضعیت همداسې روان وي مجبور یو چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه کړو، ځکه بل هیڅ چاره نه ده پاتې.
دغه بزګران له حکومت او نړیوالې ټولنې د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د UNODC د نوي بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مرستیال ویان دي حمدالله فطرت د تیر جمعې په ورځ د لړم میاشتې 14 په یو غږیز بیان کې په افغانستان کې د شیشې د تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور رد کړي ویلي و چې په دې هیواد کې د نشې توکو د تولید قاچاق او کښت کچه صفر ته نږدې شوی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو سره د شیشې په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال د مصنوعي نشې موادو کاروبار د سازمان شوی او جرمي شبکو لپاره د عاید یو نوې وسیله ګرځېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرلپسې وچکالۍ سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي سره